خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د تغذیه ګروپ چې د ماشومانو تشخورنې مؤسسه سیف د چلډرن هم پکې شامل ده اټکل کوي چې د افغانستان په ختیځ کې به له زلزلې وروسته شاوخوا 30,000 ماشومان چې له 500 کلونو یې عمرونه کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د هغې ډلې د سې‌شنبې په ورځ له دغو ماشومانو سره د بیړنې مرستې غوښتنه وکړه. د راپور له مخې د اګست 1 نیټې د زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې 14 روغتیایي مرکزونه زیانمن شوي دي او یو یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. د دې سلسلې د قربانیانو شمیر تر 2,200 اوښتی او تر 3,600 ډېر ټپیان کړي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په وژل شویو کې 1,100 ماشومان دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقض شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوي په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونه پرون وروسته تر دې وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه چې په جنوا کې ترسره شوه د لږ تر لږه 38 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و. د غونډې برخوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. په دې غونډه کې د تیر په څیر د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې ورکړل شوه چې پرون اسرائیلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا ډله وایي چې د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یوه مشر خلیل الحیا زوی او 15 تنه نور غړي یې وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا حمله د تعصف وړ بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونه هم دا حمله خندلې ده. ډیپلوماټانو فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي رئیس ویلي دي چې په مصر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته موافقه وشوه چې د ایران د اټومي تاسیساتو تفتیش بیا پیل کړي. رافایل ګروسی تیر ماښام په اکسپانه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې په برخه کې موافقه مهمه وبلله. بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی تر پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې ګواښ کړی چې چیرته د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا پیلېدو لپاره کوم ګام واخیستل شي، ایران بل دې موافقه پوښه شي. په قاهره کې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د استازو پرونی غونډه د دوړو خو ترمنځ په تیرو 2 میاشتو کې لومړی یو و. ایران له اسرائیل سره تر 2 ورځنۍ جګړې او د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له بمباری وروسته د اټومي انرژي له ادارې سره همکاري ځنډولې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام کې د هانګ کانګ لوبډلې ته د 4 نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا د روان آسیایي جام لومړۍ لوبه وه چې تېر ماښام په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې په ټاکلو 20 اوورونو کې 178 منډې جوړې کړې. په افغان بیټسمینانو کې سری خلا اتل په 3 اویا منډو ناسوسېدلی پاتې شو. عصمت الله عمرزی 85 وکړه. مقابل لوري په 20 اوورونو کې 4 نوي منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوسېدل. افغانستان او هانګ کانګ په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا سره یو ځای شوي دي. په الف ګروپ کې متحد عربي امارات، عمان، هند او پاکستان سره لوبې شي. نن به په دې اتلولیو کې هند له کوربه هیواد متحد عربي اماراتو سره مخامخ شي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر په 28 ترسره شي. او د لوبو له ډګره دا جالب خبر لرو چې ناروې د نړیوال جام د غوراوي په یوه لوبه کې مالدووا ته 11-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د مانچستر سیټي لوبډلې ستوري ایرلینګ هالند په یوازې سر 5 ګولونه ووهل. د تیرې شپې لوبه په اروپا کې د نړیوال جام د غوراوي په تاریخ کې یوه له هغو لوبه وه چې 10 ګولونه پکې شوي دي. لویدیز جرمنی په 1998 کال کې قبرس ته 12-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه چې دا په اروپا کې د نړیوال جام د غوراوي په ترڅ کې تر ټولو د ډیرو ګولونو لوبه ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې اوري. ملګرو ملتو د افغانستان په ختیځ کې لزلزله ځپلیو سره د لسکونو میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې شوه
سرپناه ځایونه له کورونو ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد صحیح رسېدلی نه شي کولی.
څه نا څه کومکونه رسېدلي دي خلکو ته، فیض آباد قریه کې لودلام څخه پاتې ده کومکونو نه.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو له یو شکایت هم خبرو.
او گاڑے پخواک چ کری وو تقریبا 2,00,000 2,50,000 روپے 15,00,000 15,50,000 روپے تر رسیدل کابل پوری.
پونړی والو موضوعاتو کې پر قطر د اسرائیل د پرونی هوایی بریټ نوی جزئیات تر سره شریکو، او دا به هم واوري چې د کرکټ پاسیای جام کې لافان لو بلې د کتون کو تارونکو غشتنی سړي
بیٹنگ لائن پکې لګځي په دیو د آل راونډرانو کچا پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دي چې په خپل بیٹنگ ته باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیس د 500,000 سلسله زپلیو لپاره شاوخوا 140 میلیونه ډالر مرسته غوښته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو بیان کې ویلي نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان د ختیس له سلسله زپلیو سره یو والی سرګن کړي. په ورته وخت کې یو شمېر سلسله زپلی وای تر اوسه کافي مرستي نه دي ترلاسه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د 1.6 میلیون ډالر په ارزښت د بیړني خبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې پر بنسټ به یې بشرپاله سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د ویجاړوونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. اوچا د سپتمبر په 9 په خبر شوي بیان کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره خپل یووالی څرګند کړي. وام که افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکې اندریکا راتوات په حواله راغلی چې اوس هغه وخت چې نړیواله ټولنه باید په بشپړ ځواک سره هغو خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړي چې له دې وړاندې هم ډیر کړاوونه زغملې دي. نوموړي زیاته کړه د ژمي را نږدې کېدو ته کم وخت پاتې دی او باید اړینې مرستې تر زلزله ځپلو ورسیږي. اوچا وړاندې په بیان کې ویلي ډیری کورنیو خپل د خوړو زیرمې له لاسه ورکړي او اوس په ناامنه او لومړنیو شرایطو کې له سرپناه وړینو وسایلو پرته ژوند کوي. د څښاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی او د روغتیا زده کړو او نورو بنسټیزو خدمتونو زیربناوي هم زیانمنې شوي یا له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر دغه شان زیاته کړې. ملګرو ملتونو او د بشري مرستو بنسټونو په زیانمنو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل کړې چې پکې د خوړو، خیمو، ګرمو جامو، کمبلو، د څښاک د اوبو ویش او د روغتیایي ټیمونو لیږل شامل دي. د دې د ریپو وینا نوې 1.9 میلیونه ډالري بودیجه به د کال تر پایه 4,05,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخیز خدمتونه برابر کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د 40 هیوادونو او نړیوالو ادارو له بشر دوستانه مرستو او همکارۍ مننه کړې ده. د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې د اګست 1 د شپې نه وختي مرګونی زلزلې له امله تر 2,200 زیات کسان وژل شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي. همداراز له 6,200 ډیر کورونه نړېدلي دي. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه یې کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل
سرپناه ځایونه له کورونو ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد صحیح رسېدلی نه شي کولی. خوراکي مواد مو کورونو کې بعضې کې چراغ ګذار شوي، هغې کې خدمنځه تللي نو هغه خپلې وسې پورې کو څه شی ولرو هغه د کونړۍ نور وسم نشته دی. ځکه ماشومان زنانه چې هر څوک دي ټول پټو کې چې له هغې کېناستې یوه خیمه راکړې ده زموږ فامیل تک مواتنه خره فامیل دی نو هغې کېناستې نو موږ ته بسنه نه کوي ځکه کول ټول تخریب شوی هغه چې سر نه بېرته جوړ نه شي دا نه شي نه هغې کې جوړ نه کېږي.
د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکی نقیب الله صفی هم ورته ستونزه یادوي.
څه نا څه کومکونه رسېدلي دي خلکو ته، فیض آباد قریه کې خلکو ته زیات رسېدلي دي، لودلام څخه پاتې ده کومکونو نه، آریت او شماش ټول دغه ساحې د کومکونو نه پاتې دي او څه نا څه رسېدلي دي. وته کومه شي لازم دي هغه سې کومکونه نه رسېدلي، خلکو ته بسنه نه کوي، خلک ټول په سارا باندې ناست دي.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي تر اوسه یې د کورنیو او نړیوالو بنسټونو پام کړی. د افغانستان په ختیځ کې په سلګونو زیانمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړتیاوو مرستې ویشلې دي. د دغې ادارې په فیسبوک پاڼه په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې زلزله ځپلو ته د اوړو بوری، غوړي او نور خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو تازه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی، ځکه په وینا یې شاوخوا 92% زیانمن شوي خلک په کمپونو او پرانیستو ځایونو کې حاجت رفع کوي چې دا د ناروغۍ د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د نږدې 140 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د دغو مرستو په اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د پخواني مشر آصف شافیزي نظر اخیستی.
د بیملي مرستو په پرتله اوس د خپل افغانانو مرسته زیاته ده. شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته دغه تجارت سرمایه ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایاتو په کچه هم کمیټې جوړې شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان مکه میرویس عزیزي هوتک او درمان جنرال کوزی ویته مور دوی ډیرې مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دی متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړې دي.
له تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډیرې مرستې کړې دي دوی څومره مرستو ژمنې کړې دي؟
مخکې خو د حوالی میرویس عزیزي هوتک د عزیزي ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. خغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر ویشي زو ورکړو.
د بینګری مرست، بله مهرباني،
مرست ملګری متحد ویان ویل چې موږ 1 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 14 میلیون ډالر. او تاسو پیس دغه مرسته خو بیا لګښتونه لري، ادمنستریشن کاست لري، نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
او خدمت کانسلري دوی اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شیان نه رانیسي، په خپلې کوي کرایه په هغه باندې راځي نور شیان.
افیسي صاحب، یو اټکل کولای شي مثلا د نړیوال حکومت مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه شي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، د پیسې ټولې یا به سلیم صورت ورکوي یا سرمیش نړیوال سرمیش ته یا انجوګانتي ورکوي چې د تاسو د پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي.
او د دې دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پیټیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې شي.
لا شغل حافظي څخه مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستاني چارواکو په وینا له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په رواني سپتمبر میاشت کې ګړندی شوی دی. پاکستان د 2023 کال اکتوبر څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بهیر په وقفي ډول پیل کړی دی، چې په رواني سپتمبر میاشت کې تر بل هر وخت افغانستان ته د سنوشلو کډوالو شمیري زیات شکاري. د ساجیرړو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواري له خیبره راپور لري.
دا محل زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور خو او شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځنې کسان په خپل خوخه روان دي.
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلي چې بس ورور خپل ځان ټولوي وزې پوجو رضاکارانه دلته پیښور نم خلک روان دي او منګه من انشاء الله زی ټول بزی یو بم نه پات کی خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیو زیر روزي ځکه چې په دیلار کې ډیر تکلیفونه دي تورخم نه تر په دې کارخانو چارمرو پورې گاډي ټول قطار ولاړ دي بل گاډو تکلیفونه دي خلکو ته گاډي نه ملاویږي او بل د گاډو کرای نه ډیر ګران شي وي ډیر زیات مشکلات دي یو گاډه په خوا چې کرای وو تقریبا 2 لک 2 نیم لک روپو 15 لک 15 نیم لک روپو رسیدل کابل پورې نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده
په پیښور کې ځن نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل
صابر خپګان ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو پیدایش مل ده شوی ده وخت هم ورکی بوله خبردار شي زموږ ولاکس لري کی بر لار شو ځکه زموږ روزګار ده او پیدایش مل ده بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت ترسل دي او دا ساتلې تقریبا یو پنځه شپه کورونه زموږ تللی نه پی خبر نه چې کابل پورې ځي یاره سلو پنځه لک روپۍ غواړي ښکاره زیاته ده نه تیارې خو سم فی الحال نه دي کړې ځکه او دلته زموږ کار هم روزګار ده بل دا چې خلکو سره زموږ کاتی دي پردي خلکو زموږ باندې پیسې دي زموږ خلکو سره پیسې دي
حبیب الله نو دې کې څه نشو ویلای به د حکومت خو ښه ده نو بس تقریبا 30 سال دلته وشولو نو بس دلته ژوند کوو ښه وخت هم تیر کړی ده بس باقي چې نه پرېږدي بس دا دوی مرضي ده او ډېرې لاړلې او ډېر پاتې دي بس اراده خو هم کړې ده خو وخت ګورو دلته کاروبار ده نو دا کاروبار هم راټولول غواړي
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د اګست په 1 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوی او د سپتمبر 1 نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای او په 2024 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیووار کډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم سبا باندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 8 لک ته ACC په نوم کډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمیره کې بی اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلی چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتای ونه شي او خپل خوخه ته دی پرې خودل شي د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلی چې افغان کډوالو لپاره په لند کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړای دلته ريجستر کوي او بیا تورخم په لار افغانستان ته لیږي
بلور ته افغانستان ته گاونډوی هیوادونو ستنه شوی کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ دي له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنه شوی کډوالو ازادي راډو ته ویل نه سرپناه لري او نه کوم مرستې ترلاسه کړي دي د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان کڅام د وضعیت د رسیدو لپاره نړیوال مرستې حیاتي بولي خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په هدف اوشت محل تګلارې جوړ شي فیروزه عزیزی راپور لري
موږ د هوټل ته چا پراټونه راکړي په دې کې خیمه موږ ولې هم نشي کټومن ترپاونه چولي
وای سرپرانه لري او خیمه کې ورته ځوان خورا سخت دی زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې للسی زوسون ورسته لس ورځې مخ کې نخپل دولس کسیزه کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت تستون سوای دی
خو تقریبا 45 کال پاکستان کې تیر کړو خو د اخر وخت کې ډیر تکلیف روان او ډیر بیزت کړو دوی خو له شوزي الکام باندې ول کاروبار نه بچ کول پیسې به ته ډیر تکلیف سره وو پروسا سرپرانه لرو د سپټا کاری پراته دي خیمه موږ ولې بلایوانانه مریضان چې هغه نلالو ټول مریضان یو ډیر تکلیف سره مخې اوس هم دوه بچان یو هسپتال جلابات کې داخل دي د اسلامي امارت ډیر تمه و موږ ډیر امیدو من درالو موږ ول تر ډیر مدد خو سره کی موږ سره ولا کې حکومت کوم سره
ل ایران راستانه سوی افغانان هم د ورتنن غوونو خبره کوي ل تهران د افغانستان بادغیس ولایت ته لنګتی یو میستر رئیس راستون سوی او د وکاسي ز کورنۍ مشر امیر ازادي رادیو ته وویل
چې واخ شو د افغانستان اومدیم یو وضعیت درست داریم زری خیمې نیمه زندگی میکنی
موک څمو د کیږي چې افغانستان ته راست نه کړل شي وي ډېر بد وضعیت کې ترخه مو لاندې اوسي د سهار او د غرمې ډوډۍ نه لرو کاغم پیدا کوشپې ته حیران یو ستونزې مو زیات دي لسلو د زیاتو خلکو قرضاران شوی یو دلته هیڅ هون نه لرو
افغانستان ته لګوندو هیوادونو داست نه کړل شي افغانان داسې محل د بد بشري وضعیت سرپنا او کافي خوړو او ان د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هیڅ ډول مرستو نه رسیدو شکایتونه کوي چې دغه هیواد ورده مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبي پیښو له امله له رامنځته سوي ناورین سره هم مخ دی تازه هغه د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اگست 1.5 د شپې ناوخته زلزله وچی له امله زرګونه خلک ځپل سوي دي او پکې د ټاپیانو مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکز سویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده هغه څه چې راستنې سوي یې ردوي اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسني حالت د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان له دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومه کوي جامعه جهانی اینو ممکن است
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي لنړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ نشونه دي افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول نورین مدیریت کړی شي خو کڼړی د افغانستان مرسته وکړي او حکومت وګدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلي کړي حکومت ته د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهتري لپاره زمينه برابر کړي که اقتصادي وضعیت سم شي خلک به نور کډوالې ته نه مجبوريږي
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې لخپلو هیوادونو د افغان کډوالو شړل چټک کړی دي د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپل ایکسپانه د بیرته رسنیدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د اگست 28مه نیټې د راپور د معلوماتو مخې چې پر ویب پاڼه یې خپور شوی د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 ملیون افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقوقو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډلهیز او جبري استل ودروي او دا اقدامي خواشینونکی بللای دی تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا په 18مه ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هیواد ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هیوادونو کې په عادي امر بدل شوي دي
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د بریټ پر مسله بیړنې غونډه کوي ډیپلوماټانو فرانس پرسرجان ستویل دي چې دا غونډه د نیویارک په وخت ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده د بیړنې غونډه په داس وخت کې پلان شوې چې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه د اسرائیل د الوتکو تر بریټ وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وویل قطر په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې خورا مثبت رو لوبولی ګوتیرش زیاته کړه چې د قطر د حاکمیت او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې سرغړونه په کلکه غندي بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په قطر کې د حماس په مشرتابه د اسرائیل پریت د تاسف وړ بللې خو په ورته وخت کې ویلي چې دا حمله ممکن د سولې لپاره فرصت رامنځته کړي جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې اسرائیل دته لدی حمله ورلمخه خبر نه ورکړي نو موري د امریکا د یو متحد پرست لدی بریټ نه رضایتي څرګند کړه او خبري اعلان ته ویل چې د لټول وضعیت خوش نه دی د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لویت وایي چې د متحده ایالاتو پوځ ولسمشر ټرمپ ته د سیشن بی پورس په داسې حال کې خبر ورکړ چې د اسرائیل له لوري بریټ روان و او ولسمشتر ټرمپ سمدستي ځانګړي استازي سټیف ویتکاف ته امر وکړ چې قطریان له ممکنه برید څخه خبر کړي او هغه هم داسې وکړل. د سپین مانی ویان د زیاته کړه چې له برید وروسته جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم خبرې وکړې. کارولین لیویت وویل نتنیاهو ولسمشتر ټرمپ ته وویل چې غواړي سمدستي سوله وکړي. داخلي لیویت په وینا جمهور رئیس ټرمپ په دې باور دی چې دا د تاسف وړ پیښه کولی شي، د سولې لپاره یو فرصت شي. د سپین مانی ویان د زیاته کړه چې جمهور رئیس ټرمپ د قطر له امیر او صدر اعظم سره هم خبرې وکړې او له متحد ایالاتونو سره د هغوی د ملاتړ او ملګرتیا په خاطر یې مننه ترې وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ډول پیښه به بیا تکرار نه شي. اروپایي ټولنې هم په دوحه کې د اسرائیل برید خندلی او هغې د نړیوال قانون او د قطر د ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. د اروپایي ټولنې په باور دا ډول بریدونه په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو خطر زیاتوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلا د سیشنبې په ماښام په یو بیان کې وویل بروکسل له خپل ستراتیژیک ملګري قطر سره خپل بشپړ پیوستون څرګندوي. حماس وای په دوحه کې د اسرائیل او برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکي نه دی وشلې، خو وای د خلیل الحیه د زوی په ګډون د دې ټلې 15 غړي په دې حمله کې وشل شوې دي. حماس په یو اعلامیه کې ویلي اسرائیل او د دوحې برید کې خوشتل چې د دوی د مذاکراتي ټیم مشان په نخښه کړي، خو وای په دې برید کې نه دی بریالي شوی. حماس ټینګار کړی چې په دوحه کې د اسرائیل او برید په غزه کې د اوربن لپاره د دې ټلې خوشتنی بدل نه کړي. د تیر کال په جنوري او جولای میاشتو کې په بیروت او تهران کې د صالح العاروري او اسماعیل هنی له وشل کېدو وروسته د لومړی برید چې اسرائیل له فلسطیني خاورې د باندې د حماس مشران په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې روانې دي. پرون افغان لوبډلې د دې جام له پیلې دوسره هانګ کانګ ته د څلور نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان ټیم د دې سیالیو په بی ګروپ کې له هانګ کانګ پرته له دوو پیاوړو لوبډلو سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای شوې ده. د افغانانو هیلي له خپلې ملي لوبډلې سری او کتون کې د افغان لوبډلې لپاره څو وړاندیزونه لري. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او خېل لوبي به ترسره کړي. افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او د هم لوبه به د روان سپتمبر په 14 مله بنگلاديش او په دریم لوبه کې چې د همدې میاشتې په 13 کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوريزه کرکټ وروستي درجه بندۍ لمخې هندستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم اتم نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به د سپتمبر په 28 تر سره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون یو لس سیالي په دوبۍ او اته نوري په ابو ظبي کې تر سره کیږي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال دغه سیالیو ته د وای هیله لري چې افغان لوبډله خېل استراوړنې ولري. د ننګرهار اوسیدونکو صبغت الله او د کونړ اوسیدونکو زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړي، الله مهربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالیو ګټون کوي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان اڅارون کې سمی الله هلال وای ک چې هم افغان لوبډله باید د توپوهنی په برخه کې خپل ستونزو کار وکړي، ځکه په خبري ل پاکستان سره په ټرای سیریز کې و خدل شو چې افغان لوبډله له هم د هدف په تعقیب کې ستونزې لري. نو موړي وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیو کې لوران دي هم چې دوی د ټرای سیریز ته د څنګه سیا جام ته داسې لوبډله برابر کړی چې بیټنګ لاین په کې لګ ضعیف دی او د آل راونډرانو کچه په کې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دي چې خپل بیټنګ ته باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغه سی پیچ باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې خبره بلد دي هغه خپل کومې غلطي نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلو به تر سره کی.
دی وايي افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچا له هند روسته د هما پیاوړي لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړي او د دې سیالۍ تر نیمه پایلوبي او پایلوبي ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان چارون کې مسعود رحماني وايي چې هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عرب امارات ترمنځ د درې اړخیزه سیالۍ په پایلوبه کې د پاکستان په وړاندې باندې خونه لوبي د خونو موري وای هله لري چې په اسیا جام کې باغ تیر وطن جبران شي. د یادولو ده چې افغان لوبډلې له دیوډاندې په متحده عرب اماراتو کې د کوربا لوبډلې او پاکستان ترمنز په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ده آزادی ملما
سلامونه ستړي مشي د آزادی ملما پروگرام ته مو زفرید سیال هر کله کو نن سره په پروگرام کې هغه کندهاري سوان ملما دی چې ل خبري علي بسګری تتللی اچې ولی او څنګه ل دوی په دې مرکه کې اورو په پروگرام کې ملما خبريال او خون کې کمال صفاندی چپان صاحب ستړی مشي مننه لدی چې وخت پرې خو ده چې پروګرام کې را سره خبري وکړي. په پیل کې راته وایس چې کمال چپان څوک دی؟
ډېر زیاته مننه زه هم تاسو ته تاسو همکارانو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی د کندهار ولایت د ارغسام ولسوالۍ ما فعلاً مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسا کې تر پنځم سیمپ زده کړې کړې بیا د ماغه څخه مې رویس لیسې ته تللم. حاجي میرویس خان کې لیسا کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې او پونتون میکندار پونتون جرنالیزم پونځیل وستی دی او پهلن دله بس خپل ژوند کو
د خونځي ادونه مو وکړه چې نمرنی زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مرته وایا په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړي خويندو ورونو مور پلار څو پکې باسواده او چې د سیو باسواده کورنۍ کې رالو شوی
بدبختانه و مزما افلار سواد نه وکړي خو هغه د ارمان درلودي هغه د هیله ترلودل چې اولادونه ټول درس وایي سبق وایي. بیا ماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته پام دی راغلو اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي زه خپل لیسانس یم او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي یو بل مې اوس دغه تازه سرژنی کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی وو یوازې لیک لوست یې زده کړی وو نو نور د افغانستان دغه شرایط چې و دغه حالات چې و هغه ونه سوی کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري اګه لیک لوست کولای شي او دا ګورور چې اوس سرجنی کانکور ته کامیاب شوی دی دا بس په ټوله تشویقو نور مور سفره زده کړی چې دا لیسانس چې چې شوی باید ماستری هم او کې درس وایي نور هغه متاسفانه دا شرایط او حالات داسې دي چې نسی کېدلای نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو خو اوس به دا کس ډېر تشویق وو چې درس وایي.
څپان صاحب څومره چې ما حساب وکړم خو دا شپه ګورو نه یاستې او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دولسم ټولګي نه فارغ دي دا نور لسانس کړی یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولا نو د مسلکونه بیلابیل دی اوس هغه دوه ورونه چې هغه ماستر لیسانس او زه جرنالیزم کې لیسانس لرم یو زراعت کې لري یو پښتو ادبیاتو کې لري یو د دوس انجینری وایي هغه نور دوه لسم خلې دي بس نو خپل برخه کې ټولو
د تاسو نږدې د ادبیاتو علاوه کله شعر او شاعري کوي چې کله ناست یاستي ځکه ژورنالیزم ډېر برخه همداسې لکه شعر وی شاعري وی نظمونه وی
او ادبیات خوښینم ادبیات دي نو کله سره د سي شیرونه وای کسی کوي ځکه مسلک یاست نو
bale bale هغه کس چې دی هغه خپل شاعری کې زله یوازې د استاد درویش دورانی د باب الباری جهانی د کاروان صاحب د سنور شاعران چې ستاد د هغه شعرونه لولم او کله کله چې غوندو کې غوندو ته زو الته یو هم همداسې نو بلې وو کې ما و هغه بیا ډېر سره نږدې نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر و شاعري کتابونه ډېر دي
ډېر ښه ده خو چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو هم پکې درس ویلی شو
بله هو دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه په دریو وختونو کې چې سهار ماخشین او د شپې لیسه هم درلودل د کندهار خاصه یو لوی لیسه ده نو دلته ما چون ما درس ویلې ډېر لسو فینځنې وی هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل بیا مې ډېر کلونه اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته نو دا یوازې د نارینه وو لپاره وه او په دریو وختونو کې تدریس کوه
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و شو هله دی درلودلای وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم کنا سي توکلی ورغلی
نو ولا هغه وختونه موږ ډیره علاقه درلودل او زما د وهم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم نو هغه و چې زه ورته بریالی هم سو موډل
اول انتخاب مو څه و
او تا بنتاسته
ځپانځل
تا بنتاسته معلومی بله
اول انتخاب دي څه
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوانتیست مدیریت و دا فرانکیسی چه تدریس وینو آگوی آگا می انتخاب کرده و آگا می دفلار لپاره چه آگا والکدا بخش ولوله هم دیر سی کش اما چه زسامه ده نو آگا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و او طبعا تاست مالمی چه آگا وقتونه دا جورنالیزم سره ټول دغه تنکی ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل نو ما خپل ډېر علاقه درلودل چون ما ورسره عملا کار هم کوه هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې ولیکنې دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نور لیکوالانو څخه راټولولې بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خوند د لارې بیا چاپولی هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله نو علاقه مې وه ورسره بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه نو هلته مې خپرونې هم جوړولې ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک وه یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان وه بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسې عملي کار هم وکړي
په خبریالانو کې الګو د څوک وه څوک د ډېر خوښي ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور وه څېرې یې غږونه یې څوک د ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي
ولا تاسو دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټریننګونه روزنیز ورکشاپونه ما اخیستې وو او ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو څو شاخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي نو داوود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال پیس کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه د افغانستان او د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي هغه سره دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډیر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپل تحلیلونو کې، نو هغه سره مې ډیر علاقه و. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دی چلانه کړي راډیو یا زم هغه هغه ته تمکیز مې کله کله د انټرنیټ لاله په هغه د دې په سایتونو باندې اورم.
دا اوس زمي خو بي بي سي کې کار کوي کنه؟
بله بله.
په ازادي رادیو کې د څه خو خیدا اورېدل دي کنه؟
بله اوکې، ازادي رادیو مو هم اورېدل چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو مو اوس د ژوند مصرفیتونه داسې وي چې بي سي څوک وزګاري چې نه رادیو یې فیاد نه وي، او ډېر کله نور دغه مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه یې پیدا نه. بلې و ازادي راډیو کې هم ډېر ملګري وه چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستې، خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول، او په ویوی کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله. هماغه هم زما د خوشي خبریالان
ښځینه خبریالانو کې د یوام نه خوښېږي ګوره.
نه ټول زحمت باسي، هغوی ته هم ډېر خوشحالېږي چې تر دې ځای پورې زه رسېږي، تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي، نو هغوی ته هم ډېر خوشحالېږي او همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سخت شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژه وړاندې کوي، خبرونې وړاندې کوي، نو هغوی هم په خپل نوبت سره ښه دي.
چاپان صاحب، کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوئ تاسو ویل چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه، مجله مو هم چاپوله، نه یوازې دا چې بیا ته مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې، څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای ډېر بدخوند دی، خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډېر علاقه یې زما به ډېر شوقي قبر شاده سي، یو ډېر د ساتيري یو ډېر ټولنیز یو ډېر خوندور مسلک دی، او زما پکې به حد ډېر ساتيري شي، کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیر ساحو ته کلیوالو سیمو ته ځي، هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني او هغه علاقه هغه باور چې پر رسنیو باندې دی لري هغه ویني، نو ډېر سپیشلی ډېر فاک ډېر خوندور ډېر ټولنیز او ډېر د ساتيري او ډېر د دې څخه یو ټک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطراف ته که دا اوس مایک اخلې ځې د اوبو په اړه، د روغتیا په اړه، د ژوند د نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې، حتماً به هلته که راپور اخلې هم به ژاړې، که بیا یې ترتیبه یې هم به ژاړې، او که چې کله چې نشر سي آیا ورې هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی. او په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بیخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتل چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي، کوم چې به ما ته ډېره په زړه فور وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي، یا نور یا نور. نو هغه به ما غوښتله چې یو راپور نه دوه درې ځله په بیلا ویلو برخو کې راپورونه خبرونه ډاکومنټریان یا گزارشونه ور باندې جوړ سي.
او وقنده د جړاو د خبره وکړه، د ستونزې خبره وکړه، د د خبريالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم ده چې تازه لسیمین راپور ورکړي، د خلکو وضعیت ګوري. هغه خلک به دومره کړیږي که نه کړیږي، خو ته چې هغه وضعیت ګوري ستا د زړه داسې شي که څه موږ وایو چې په خبریالې کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی او دا وضعیتونه چې ګوري واقعاً ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو، افغان نجونو سره به مو خبرې کولې. مخکې لینه چې زه هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې داسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل. ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا یې په هغه باندې راپور جوړې. تاسو ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې یې کتلی وي او دغه ستونزو سره مخ شوي. په همدغې برخه باندې تم کیږم، راته وایي څپان صاحب اوس څه کوي، مصروفیتونه څه دي، او کومو برخو کې مصروف یاست؟
او ډیر مننه خیر اوسه. چون د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دا برخو کې به کار کاوه، اوس ډیر لرې سوي دي، زړه ماتې سوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپل یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډیر لرې سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فور کېږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل پلار سره په هماغه دهقانۍ کې، بزګرۍ کې، مسکو کې کار کوم. او چون زه ورسره د یوه ښوونکي دنده لرم، هماغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتۍ دي، د هماغه څه په استفاده بیا هم خپل په مسکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفه یو.
څنګه د دې قنې کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
ول دا ډېر سخت دی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري، او یو دم د سې یو حال راسي چې هغه مسلک دې شي داسې پر یو مخ فریش یا بیا ولاړسي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډیر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور و هلته مې طبعاً دا کار کاوه، د بزګرۍ کار کړ، که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به مو هم هماغه وختونه کار کوی. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هیڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډیر بلد نه یو، خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا قسم په کې زده دي. نو اوس یې کوو ورسره.
څه کړې اوس مو څه کړلې دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم، هلته نو بیا زما فلر چې زه کله کور ته راغلم هغه ویل چې ما یو سم ځکه رانیول، چون موږ ځای په ارغسان کې واته اوبه وچې سوي، هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونه سو ساتلی. نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولې ده، بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ کښېږدو. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل، او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیاز و، اندوانې، خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی، په هماغه باندې ورسره مصرفي، هغه مو کرلی شي.
څپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دی، تاسو خدا نه دی کرلی یا باغ خو نه لرئ؟
نه موږ درلوده باغ په ارغستان کې خو متاسفانه هلته اوبه وچې سولې بیا هماغه وچې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه ملوث ساتلی سوی خو وروسته بیخي څه نه کېدله اوبه نه وې بیا هماغه وچ سو موږ باغ هماغه هم درلوده خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو او انار چې دی هغه د شام کندهار ارغسان ولسوالی او د ارغنداب ولسوالی دا دواړه ډېر شانار لري دامن خټکی لري ډنډ ولسوالی پنجوایی او چړی انګور لري او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته صنعت ته د پیسو ته نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر پخوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کنداری من چې 4 کیلو کې شي هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغه سی و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستې کار پکې نه کوي او دا تقریبا 4 کاله وشول څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي چې دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول څه خبرې وې هغه کیسې نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي هلته ډېرې خاطرې لري ډېرې ښه خبرې ډېر ښه همکاران یې خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه شول خاطرې هغه خبرې هغه سخت حالتونه هغه نور ساتېري حالتونه هغه څه شول نو بیا سړی ډېر روحان زیدوی خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو خبرې اورو موږ ته هم هغه خپلې خبرې هغه بحثونه هغه مرکې هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځې؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی په دې چې د افغانستان دغه حالات هسې دي اوس که زه وغواړمه کار وکړمه نهسې کېدلی نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي نو دغه امید ښه دی چې اوس ونه لرم ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راڅخه پاتې وي بیا به بزګري راڅخه پاتې شي.
اوس بزګری کوي 12 کاله مکتب 4 کاله پانتون او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و دوی پاتمن ملاتړ کوي چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي په دې کله نه خفه کیږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي په بخښنه سره تیر کړي او بیا لاغې وروسته راشي د یو کس خوند چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي وستی خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي دغې څنګ ته کار کوي څومره ستونزې منوي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه یوازې احمد نه یوازې محمود نه ټول په داسې یو غربت کې په مسکنت کې درسونه ویلي دي چې بیا حد غربت بیا حد مسکنات مفلسي د ټول چاري وې تیر کړي وي مور او فلار به ته امیدونه لرله او متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی دا د دوه نه دی دا د درو نه دی نو چون تعلیم تحصیل زده کړې فوهنه په دغه برخه کې کار کول په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول دا د انسان د آینده لپاره د ژوند لپاره د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغه زده کړې نه دي کړې دا خو په طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړې نو موږ تاسې دغه نور دوستان دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره د دندې لپاره کړې دا مو د دې لپاره نه دي کړې یوازې مو د خپل ځان جوړوي ټولنې لپاره، د خپل ځان د پیژندلو لپاره، د خپل ټولنې د پیژندلو لپاره، د خپل اولادونو د پیژندلو لپاره، د ټولنې ژوند کې د راکړور کړو، د ټولنې ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړی. نو کو متاسفانه یو شی چې ستاسو دا دی چې مور او پلار ډېر ځایریږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکې، هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کېدای چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي، مور ورته ډېر ځورېږي. کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عامو خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه یې کړي. نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری یي، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي، توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
رستی کی ساسیو خستا خوغه خاطر چې د ژورنالیزم نه مو پیاب تک د پانتن دوري وی کده کار دوري مو خو چې سایس نه ریږي او ډیر د ذهن کې همیشه وي اخر ته وایا
ډېره مننه خیر اوسې خاطرې تېرې دي نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره وایم کو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي یوه مرکه باید راوړي نو ما که وو چې مرکې پسې ولاړو خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي چاته د موټرونه رنونه هم راسي شور ماشور هم پکې راس چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې بیا یو ملګري ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کې بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دغه نه نو هغه مو بیا نه هېرېږي هغه مو دغسې ورته وکړه بیا مو استاد ته ور وړی چې استاد خبر شو بیا وویل چې داسې مه کوئ بل وخت به د عملي کار وکړي او د ساحې ته چې تاسې باید بلد شي
واقعا د ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي خوندور وي مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلي خبرې دی وکړې کور دی ودان
ډېره مننه خدای دې تاسو سلامت لري مخه مو شه